سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولی دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون نوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي، او په خبره یې د دوی څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره توکي یې وچوول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازې عدلی ګبی تمایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیانو قدردانی وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبوره شوي دي. د زایوریژیا یو محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي چې روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 50% برخه اشغال کړې ده. بل لورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږده واټن ویشتون کې توغنده یو په ګډون پوځي مرسته ورکړي، د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې بریدونه نه دي شوي، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو درې اتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او نوم یې د تر ټولو ډېر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په کښتۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینیچی هوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوه میاشتې وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشی کړي، خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي د خبریالانو په وجه نه، هغه دوسیې جرمي وي خوشي سره ده. یو بل هم د خاطر په پرېدونه وروسته کېدی چې خوشي
هیواد ته راستنیدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي، خو طالبان ډاډ ورکوي
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډیر د اعتماد وړ کارت.
د طالبانو په وړاندې نوی غورځنګ سر پورته کړی. خبرونه کې تفصیل درکوو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د هیواد په 20 ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د ښځو د جبري مخ پټولو موضوع پکې څیړل کیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. د سار موضوع دا ده چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زنداني کول هم غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې سملاسي نیول شوي خبریالان خوشي کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې طالبانو تیره میاشت د مې په 24مه دوه خبریالان ونیول، خو له دوی یې یو خوشي کړ او بل لا هم د دوی په بند کې دی. طالبان بیا وایي چې دوی په ټوله کې د بیان ازادۍ تجمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیولو او زنداني کولو ته د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ خبرګون ښودلی. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې زیاته شوې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سر توګه نیولو په دې هېواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ د مې په څلېرویشتمه په افغانستان کې د ګردیز غږ رادیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخوانی ولو ته اشاره کوي چې په خپل سری ډول ونیول شول. که څام اعلامیه زیاتوي چې علي اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال میرزا حسنی نیول هم یادوي او وایي په دایکندی کې د افتاب راډیو مسؤول هم وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د می په 9 په کابل کې د سلام وطندار راډیو خبریال رومان کریمی دوو ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریونی راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خوا یې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا ناسمه بولي او وای له رسنیو سره د دوی چلند ډیر نورمال شوی دی.
د خبریالانو سیم نیول شوي، د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خو بیرته خوشي سره ده. یو بل هم د خاطر په پرېدو نه وروسته کېدی چې خوشي، خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
حادثه مو وکړه چې له پورته یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د بې پولي خبریالانو ټولنې، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونې نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
و موریدل چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان سملاسي آزاد کړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون ویاند وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راستنول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي. د کمیسون ویاند احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانی ولسی جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یکشنبه د جمهوری نظام د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیری هم کابل ته ستون شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجود دي، هیواد ته د افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون یو ځل بیا د راستنو شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې، دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط کمیسون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپل ډیر د اعتماد وړ کارت چې دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولای سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځيږي او دی به انشاء الله یو نوې تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
خاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانی ولسی جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوي. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزی او تازه د یک شنبه په ورځ دولت وزیري د دې کمیسون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. انتظار خادم مخکې په امنیت شورا کې د ملکیانو خلکو د خوندیتوب او پخلاینې رئیس و. حسن مبارک عزیزی د ترانسپورت وزارت مرستیال او یو موده سرپرست او دولت وزیری د دفاع وزارت پخوانی ویان و. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پادشاهي او چارواکو سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود و. خو ښاغلی وسیق وایي چې په راستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق کلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبرې چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همه شمول حکومت د پاره حالی زلی وکی او خپل وطن د بسیا په خوا ویسی.
ښاغلی ګیلانی دا هم وایي تر اوسه چې کوم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون له لارې بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي ډېرې مهمې سیاسي څیرې نه دي، او زیاتوي چې په دې اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نه ده شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یو راپور ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه غلطه د دغه هیواد څه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه. وی ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتونو د آسیا پراختیایي بانک او د اروپایي کمیسیون لخوا ترسره شوي. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې، چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیاله دربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
Humanitarian assistance is of course incredibly important, but a country can't
بشری مرستې ډېر مهمې دي، خو یو هیواد نسی کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځنډ رامنځته شوی دی. د طالبانو او لویدیځو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده شوی چې په مټ یې اقتصاد بیا فعال دی.
د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دونباس د سیمې د یو مهم ښار سیویر دونیتسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی. له دې سره دا ویره هم شته چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار بیرحمانه بمباریو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویر دونیتسک په سخت جګړه کې د روسیې پوځیان په شاتم بولی او د دونباس دغه مهم ښار نیمه برخه برته نیولې ده. سیمه ایز والی سرهی هیدای دا خبره کړې ده، خو تر څنګ یې اندېښمن دی چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار خپلې بیرحمانه بمباری دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوه اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي او ان تر دې چې څه باندې 80% برخې روسانو نیولي، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دی. لکه چې روسي ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تنبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصلې کړي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز ویلي روسي ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونیتسک پر سلوویناتسک ښار باندې بریدونه پیل کړي او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی ده. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسي پوځیان ځکه د سلوویناتسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولي دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرودونیتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی جنوب ختیځ سیمې زاپوریژیا ته تللی چې د اوکراین سرتیری د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
ازادي راډیو اوریدونکو بیرته کورنۍ او مسلو ته راستنیږو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت راغلی.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي د افغانستان د بندرونو د عصري کولو په خطر له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون کوي. دغه دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسون د متحده عرب اماراتو له ډي پي ورلد کمپنۍ سره د افغانستان د بندرونو د عصري کولو او د افغانستان د صادراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د تفاهم پریکړه وکړه. په ټویټ کې دا هم راغلي چې د اقتصادي کمیسون په غونډه کې د افغانستان ریل پټلۍ ادارې هم اجازه ورکړل شوه چې د حیرتان ریل پټلۍ د خدماتو پروژې نوی قرارداد داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې ده چې د حیرتان ریل پټلۍ بشپړ مسولیت به د طالبانو له حکومت سره وي، خو د خدماتو وړاندې کولو لپاره به له بل شرکت سره قرارداد کیږي. په ننګرهار کې په بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه وویشل شول. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د کرنې د وادي او کلیوالي پراختیا پروژې سی بی ای آر ډي په همکارۍ د دې ولایت په څلورو ولسوالیو سره رود درینور لالپورې او مومندرې کې په 528 بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه ویشلي دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې 3000 کیلوګرامه د لوبیا، 600 کیلوګرامه د پیازو او 1500 کیلوګرامه د شفتالو تخمونه بڼوالو تا ورکړل شوې دي. د کرنې وزارت ویلي د سبو او حبوباتو د تخمونو لویشلو هدف د اصلاح شویو ډولونو رواجول، د نویو کرنیزو لارو چارو معرفي او د بڼوالو د عوایدو کچل وړول دي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر اتاتی افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 49 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلدارې 140 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 441 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نږدې لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګیدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني عالمانو یوه شورا به په دې اړه پرېکړه کوي، خو لا هم دا ژمنه نه ده عملي شوې.
داسې کېږي چې زه خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه کې دي هغه
دا چې خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي. فرحناز د لوګر ولایت اوسیدونکې او د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. فرحناز د رسم ترڅنګ په لیک کې هم خپل احساسات تر نورو رسول غواړي. هغوی چې مسؤلین دي او د ښوونځي دروازې ورتړلې دي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره یې شریکوم، خو نسم کولی خپل غږ جیکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لارې کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ شو.
د فرحناز د زده کړو کال پاتې، خو د مینې بیا وروسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای ښوونځي ته د فراغت د جشن لپاره یې ځانته جامې هم جوړې کړي چې پالمارۍ کې هماغه شان ځوړند پاتې دي. مینا هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د دولسم ټولګي لپاره کړې وي هغه مو په همداسې الماری کې ځوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه وایي ارمان یې دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په دغه ټوله موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو همزه اسد الله لودین هر کله کوم غنو اوسګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو ته مخه کړی له هغې ډلې پوبجی ته. فرانس پرس په کابل کې له یوه ډله همداسې ځوانانو سره خبرې کړي چې د دغه راپور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
په یوه وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز بیټل گراوندز چې په پوبجی مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرد نړۍ کې تر یو میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره د فرانسې خبري اژانس خبرې کړې. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده او وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی، نو ځکه یې پوبجی ته پناه وروړې.
در حالت فی قسم فیفا یم اوزا مخیم تر
پوست چی وضعیت خراب سوا یم انجونی ډیر په کورو نو پاتی دی او بهر نه وزی، نو پابجی و خلار ده چی پری وقت تیر سی او په کور که لیوازی ناستی او په خوابگان لخته که دو ده تیختی لپار بدیل لار ده او یو خیلی مصروفیت دی
فکر مالا تحیب ده و بایس مسئله ایک مصروفیت خوب است.
شهیره بیا اندیخمنه ده چی گیم بازه بای تنبل یا مختکلی. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي له دې چې د طالبانو له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسي، نه غواړي له کوره ډیر بهر ووزي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه ښه لار بولي. له دې ډلې ګیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیری او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې، هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا ګیم ده چې وخت پرې تیریږي.
ما د کشور هستیم که زندگی نمیکنیم، زنده هستیم.
دغه یواد کې موږ ژوند کوو خو ژوندی نه یو. موږ نه پوهیږو چې یوه دقیقه وروسته به څه پیښیږي. دا د وخت تیرولو یوازینۍ لار ده، یوازینۍ لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو. د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیریو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجی ګیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي. پوبجی د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بند شوی، له هغې ډلې په هندوستان کې. که د پوبجی په څیر آنلاین ګیمونه له یوې خوا له ستړیاو د تیښتې زمینه برابروي او په لوبغاړو کې د سیالانو په وړاندې د یو لاس او متحد کار احساس پیاوړی کوي، له بلې خوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغسې ګیمونه د روغتیا یا احتیاط سبب ګرځي او ځوانان له زده کړو او ورځنیو کارونو پاتې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له لوري تقریبا هر ورځ د حملو او طالبانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کیږي. دا تحریک کله جوړ شوی، څوک مشر دی او حملې په کومو وسلو او امکاناتو کیږي؟ د یو نورو پښتنو ته د دغه تحریک ویاند خالد پاتون ځواب ورکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له نن څخه 15 میاشتې وړاندې د خپل موجودیت اعلان کړی ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړ او په مشرۍ کې د پخواني پرزول شوی جمهوري نظام پوځي جنرال عبدالمتین سلیمان خیل دی او تر ډیره بریده مو وسلواله مبارزه په لومړنیو امکاناتو او سپکو وسلو ده.
پاتون صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د افغانستان په کومو سیمو کې فعال دی؟
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د یواد په اویس ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی او د دې ترڅنګ پاتونو ولایتونو کې عملا زموږ غړي په وسلوال مقاومت پوختي. ډېرې بریدونه مو په ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، زابل، غزنی، هلمند او کندهار کې ترسره کړي دي چې په هغه کې د حکیم اشغالګر نجم زیاته وسلوالو ته تلفات اوښتي.
په داسې حال کې چې طالبانو د سیاسي او پوځي فعالیتونو مخه نیولې، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک په څه ډول منظم کړي دي؟
انسجام له وړاندې هم موجود وي. د تحریک د مشر په تشکیل کې چې د تیر جمهوري نظام کوم کمانډوز واکونه ولو لومړنی پایل دوی را کړی ده او دا انسجام پراختیا پسې موندلې. په ډیرې سیمو کې زموږ د تحریک غړي د رهبری د سیمې له مشرانو علماو او خلکو سره پاړي کړي دي. دوی سره عملاً د کاته کړي دي او د سیمې خلک چې دي دوی موږ ته ډاډ راکړی دی او عملاً زموږ د تحریک څخه حمایت اعلان کړی ده.
آیا تاسو له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا له کوم بهرني هیواد ملاتړ ترلاسه کوي؟
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړي ده. د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده. ډیری بهرني هیوادونو له لوري د ځینو مرستو کولو پیشنهادونه سوي دي، خو دغه مرستو تر شا د دوی ځینې خپل اهداف مقاصد ولو. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک نه غواړي چې کوم بهرني اهداف دوی پر مخ یوسي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک ویان خالد پاسون و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د لوبو له میدانه بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس.
د لوبو له میدان درته دا وایو چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي. دا چې لوبه څنګه پیل شوې ده جزئیات یې له خپل همکار صفي الله ستانکزي نه اورو چې دا لوبې تعقیبوي. ستانکزي صاحب، ستړی مشي، اوریدونکو ته د دغه لوبې جزئیات ورکړي.
نن په دویمه لوبه کې افغانستان لمړی فیلډینګ کوي یا بولینګ کوي. همدا انتخاب کړی کله چې په چوو ګټله. تر اوسه په لسم اوور روان دی، یعنی 9.2 اوور شوي دي او زیمبابوې 6.5 منډې کړي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. د اوریج په حساب باندې زیمبابوې ډیر نه ده توانېدلې چې ښې منډې ترسره کړي، خصوصا په اولو لسو اوورونو کې. وروسته به وکتل شي چې زیمبابوې څه کوي. البته زیمبابوې په خپل ټیم کې ځینې تغیرات راوستي. له هغې ډلې سکندر رضا چې د افغانستان په وړاندې مخکې ډیر ښه لوبېدلی دی او ډېرې وکټې اخیستي، هغه نن په ټیم کې شامل کړی دی. خو د افغانستان هماغه ټیم و چې اولنې لوبه کې حق ورکړی وو او هماغه لوبغاړو باندې لوبېږي. د افغانستان لپاره د دغې لوبې ګټل ځکه مهم دی چې یو لوبه یې مخکې ګټلې ده او که دا وګټي ټول سیریز د افغانستان په نوم کېږي او د سوپر لیګ د دریو سیالیو د ګټلو لپاره مهمه ده چې همدغه دوه لوبې وګټي او ټول پوینټونه په خپل نوم کړي. که درېیمه لوبه افغانستان وبایلي هم، نو هغه پوینټونه د زیمبابوې لپاره نه حسابېږي، بلکې د افغانستان په ګټه به دغه سیریز تمام شي.
ډېره مننه. کور مو ودان صفي الله ستانکزی و چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ جزئیات له تاسو سره شریکوم. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په ننګرهار کې د شریخ جوړولو او خرڅولو بازار د هوا له تودېدو سره تود شوی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګې خبریال باز محمد عابد دغه بازار ته ورغلی.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه، د رزړو مټایی، د مردان او نوخار پیړی او د بنو حلوا مشهوره ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهوره وه. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامې له پله نه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې راسره ډېرش مزدوران راسره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ظاهق تې لپاره. او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیر ماین ماما شریخ ده، دلته موږ راغلي دې دپاره. او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته، د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د قندار نه مو ولیدل، د مزار نه مو ولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیری خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیری خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته اونیز بحث لرو. 25 دقیقې د ښځو د اجباري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس پامکړی لانډو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه توکو د قاچاق په تور نیول شوي، او په خبره یې له دوی نه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېکه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوال په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودیدونکي توکي یې وچوول. پولیسي جرګه کې د سیمې یوې استازی ویلي په پېښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پېښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپورژینا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانۍ او قدردانۍ وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر ویلي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو د لویتو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې لویدیز کیف ته د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي، د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو دریاتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او نوم یې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په بیړۍ کې وکړ.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې
کړې. د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث ته راغلاست. د خبرونه د ښځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال خپله وینا د قرآن کریم په هغه آیات پیل کړه چې وایي لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، ښځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې له کاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان یې په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي، او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیرې او حجاب پوښتنې کېږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل. د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دینی درستګاو لرې پاتې دی. که څه هم ښاغلی مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریز څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره د خغلی حکمتیار سرګندونې څیړو. د خبرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال او دینی عالم او د حقوقو چارو حقوقي وبخي حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی. میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل کوربه یم. میلمنو ته خرغلاست وایم. او لومړی له ښاغلي سعیدی نه پوښتم چې د ښاغلي حکمتیار وینا خو به تاسو اوریدلی وي، فکر کوئ کومه مهمه برخه د خبرو یا کوم مهم ټکی د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې تاسو ومونده چې د طالبانو فکر یې خراب کړی یا د دوی توند غبرګون یې درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم اولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صلاح الدین سعیدی ملندن. واقعیت خبرې دا ده چې دا مسأله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې ده چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسي احزاب مکلف دي چې لا په خواهی په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي، دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گذاری مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکې د اسلام د اصول پر چوکاټ کې هغه درستر یا په اصطلاح اسهتر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر اړه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب او بخي سعیدی صاحب، تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو، اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتاوا ده او دی په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم ده بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم ده که نه درست فهم ده. اما یو د روایتو نه ده په دین کې مخکې د دې نه چې خپل مشروعیت واخلي دا هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسالې د چې په دې باندې به تاکید شي.
سعیدی صاحب، تاسو وایئ چې طالبان تر اوسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځایه مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناستئ، هغه وایي چې ټول ملت زمونږ سره ده، شل کال مو جهاد کړی ده او هغه شی چې موږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کال جهاد کړی ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکرو وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفهومه فهم او تطبیق ده. اما د اتصال وختو هوادو په اصطلاح زواکونه وستل او د پنجاب د لپاره زمينه برابرول د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب، ستاسو له نظر او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت له کوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعت او هغه موارد چې اوس طالبان تکاپی کوي یا د زور نیول؟
پدې کې په اسلام کې کوم مشخصه واضح طرز العمل وجود پدې نه لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په ثقیفه باندې سایده کې د عامې ملت مسلمه د خوانه شوې ده، د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامې ملت مسلمه د خوانه شوې ده، دا چې د شورای حل او عقد مسأله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې مطرح کیږي او بیا ورسته د عباسیان په وخت کې څومره انکشاف کوي، دا هغه تیوریکی بحثونه دي چې کولای شي په باندې مختلف نظریات آباد لو، اما په یو شکل کې د اسلامي اصول سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د ارادې نه اخلي کیږي. طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمونږ سره ده، دا ملت مجاهد ملت د مسلمان ده، د ملت او حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کوي، بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي؟ په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه ده او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درسته خبر نه ده. شورا د حل او عقد کولای شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کی چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل او عقد، شورا د حل او عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لجسلیشن یا تقنینیه یا پارلمان ته ده؟
نه، خبره ده ستاسو پارلمانونه په اسلامي هوادو کې هغه سي خالق د قوانين نه دي لکه په نور نړۍ کې چي دي. لجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې په د اسلام نه نظر الله تعالی د چاغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښان کړی دي په آیات قرآني کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي او شورا د حل او عقد هم دغه په چوکاټ کې کېدل شي. اما دا چې شورا د حل او عقد د ملت د اراده په ځای قائم مقام کړی شي چې هغه فهم چې طالبان لري، دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی او دا سبب د تمامه خای کیږي. خبر دا سی وای غواړم کچیرته طالبان شورا د حل او عقد جوړی نو دا صلاحیت ولې ماته نه راکوي چې زی جوړ کم بیا وګورم چې د انتخابي کما انتخابي په دې خاطر باندې دا
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چارې چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې لخوا ترسره کوي دوی اسلامي اصولو باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړ، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصول په بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې نه نوی اشاره نه نه په مسلمانان دی عمل دی وشي، اما د خپل فهم د اسلام د اصول نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډیر فرقې او مذاهب دي، د طالبی فهم تطبیقي شته دا مشروعیت نه لري.
شکر. مننه. زمونږ ملمنه نظیفه حقپال هم را سره ده. میرمن حقپال، ستاسو په نظر د ښاغلي حکمتیار سرګندونې به یو پیل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نامو. زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده او دا ډیره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږېږي او یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډیر محدوده د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینی په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپله لیدلي دي او د دوی هغه قبایلي او د هغوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپله ورته اشاره کوي چې فرض مثال دوی کله چې د ښځو د برقی او یا د نقاب خبره وکړله او هغه فرمان صادر که دوی ته یوه نه صرف اسلامی بلکه هم فرهنگی بنا ورکړه. نو معلومیږي چې د دوی پوها د اسلام نه د فرهنګ نه ډیره محدوده ده، او باید د افغانستان ټولنه موږ پوهیږو چې ډیر متعدد دی د فرهنګي لحاظه. موږ ګورو چې په بامیانو کې، په تخارو کې، په بدخشان کې، په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی دغه د ژوند خصوصا د کالو په اقله دغه کلونو کې دوی یو څه توپیر لري. د دوی مثلا د برقي خبره مشخص د وایمه په کلو باندو کې دوه رقمه روایت شته. یو دا چې هغه ښځې چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې ځي دوی برقي نه بسره وي، او هغه ښځې چې په حساب نوی والی کېږي تا دا یو سوشل سټیټس یا اجتماعي موقف غوندې دوی برقه پسریي، هغه اجباري نه ده، هغه په حساب رواج ده. مونږ نشو کولی چې د یو کلي د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کړو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کړو. نو نصف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې خپل فکر کوم چې ډېر اهمیت لري، په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده. او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی د وخت یو په دیرش میلیونه از دیرش میلیونه ټولنه وایم په دې چې د ښځو حقوق د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي په نیمه ټولنه باندې نه ده.
مننه میرمن حقپال، تاسو یادونه کوئ چې تاسو وایئ چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلک واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدې هم زموږ نورو شنونکو او میلمنو هم چې په خبرونو کې خبرې کړې دي د نور نړۍ سره زموږ د طالبانو د دینی لدین د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، دغه تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپل وینا لګ نور هم واضح کړئ.
بله، په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ. اسلام دین تاریخ دا چې اسلام نازلیږي په داسې یو ټولنه کې چې په سعودي کې دا خپله کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي، مونږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګوري دلته په یو څه توپیر سره نه صرف د ښځو په اقله اساس دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچایي ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوه جمهوریت یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل دغه د بیعت موضوع، دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول، دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. سید چې په اسلام کې مثلا سوالس سوا کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو د یو پارلمان باید ولرې، دغه یو سیستم وي، دغه الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای مثلا.
میرمن حقپال دوی هم دغه ټکی ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قران او د حدیث بیل متن، یعنی متن اخلي بیل دینه چې دوی په جامع او تاریخ اجتماع باندې پوښي هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مثلا مونږ پیږو چې اته په دغه تلور مثلا دو مذهب حنفي او شافعي حنفي او
تشیع
او حنفي مذهب کوم غوړې د تلور امامونه چې دي دغه د حنفي زما هدف د سنی ده سنی مذهب کو ګورو دغه څلور امامان چې دي حنفي دوی خپل په ډیرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوق او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري او په فرع کې په اصل کې نه مثلا اصل هغه د سنت قران ده سنت او قران یعنی حدیث او قران دا ټول ضرورت لري تفسیر ته اجتهاد ته ضرورت لري دا ټول تفسیر شوی دي دا ټول مونږ بیل تفسیر معنی دا چې دوی اتاب اجتهادی مسائل کې راغلي د فرض مثال په دی باندې فکر کړی دي چې ها یو حدیث بیل شوی دی په ټول سوا کال مخکې او یا آیات دا هغه بیل دي چې مونږ پوښو چې کانټیکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کوو نو شو کولای چې هغه راوړو او همدې سره تطبیق کوو مګر د پاره چې دغه نور
بله بله استاس خبره بشپړه شوه څومره تلته خپل جمله بشپړوي خبره میره بنو کی
زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پښتنه وکړه زما هدف دا ډیر مشخص ده غواړم چې وایم چې مونږ نشو کولای چې اسلام بیل کانټیکست ته واخلو او تفسیر کو طالبان اشتباهی داده چې دا دوی غواړي چې دوی وایي چې موږ په نړۍ کې د ټولو د اولنې هیواد باسو چې یا اولنې ګروه هستو چې موږ اسلام په صحیح توګه تطبیقو اسلام او په مختلفو د دې پیچیده بحثه په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې موږ د خپل د ټولنې نننې ورځ د یو شتمه پیړۍ د ضرورتونو سره باید تطبیق کړو او موږ ته پاره ده چې د نور نړۍ دوی مثلا نړیوال ټولنې سره بین المللي قوانین مني حقوق بشر قوانین مني او دوی اتخذ ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس او تحصیل خو پرېږده د قضا حق ورسره دغه تاسو وګورئ پاکستان کې چې سره محکمې کې قاضي یو ښځه انتخاب شوله
مننه ډیره زیاته مننه میرمن حقپال بیا هم له سعیدی صاحب نه غواړم او پوښتمه څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدی کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی هم هغه غوښتنه ترسره شي او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي
د مننه واقع د خبر د دې چې د بحث وسیباس ده د پیندوش د کو کې نه کیږي ا دې اقل درې ساته بحث غواړي تصادفاً ما تیز سپینځه سو صفه په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکل دی او هغه قوانين قرنوي د کنټیننتل لا او د کامن لا سره او یو څه سره مسائل تحقیقاتي په ازاد شریف کې شوې دي په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصه یو سلسله داسې شیانو باندې ولر دي چې هغه د حل لار نه ده دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده په بل ځای کې څنګه ده طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه زما کار کتاب الله او سنت رسول الله د عدالت پرده دغه نه برداشت لرم د تطبیقوم په دې کې زه کار نه لرم زه طالب په برداشت کې کار نه لرم طالب برداشت دی په مبارک زمونږ د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد د دین په تمام صداقت سره در سره منم اما ته دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی هغه چې په اسلام کې دوا او فرقي دی یو اساس دی په دې باندې سره په یو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمنی کړی دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه د هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی زه دې سره په صحت او سقم کې خبر نه لرم ځکه سیاسي مزاله په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم هغه کار چې په دوه کې وشو په سیاسي مصالحه کې د طالب هویت تبدیلول په سیاسي مصالحه کې هر خبره تبدیلول چې شل کاله طالب وایي زه خوځه ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي زه په دې کې بحث نه لرم او دا بحث خطا دی چې موږ د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو ستاسو ستونزه له طالب سره په څه کې ده؟
بل څه
که په دغه کې مشکل نه ور سره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي، بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره په څه کې دی؟
دی اول خپل مسؤلیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي آیا دی مشروع حکومت نشي کېدلای چې هغه کار وشي چې من امن کوم منکرن فليغيره بيده ادي زاد پیغمبر دی چې صلى الله عليه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولید هغه په خپل لاس دغه طالب په خپل لاس دغري اوبلن متفق بدی چې دا د اسلامي حاکمیت کار دی چې منکر تغیر کی سپارښونه دي کوي نو په اصطلاح خراب چې داخلي دا خراب دی په منبر باندې دی وای اما دا چې د تطبیق صلاحیت څوک لري دا هغه څوک لري چې هغه مشروع حاکمیت وي او طالب مشروع حاکمیت نه دی دا هغه بنیادی شوی چې متاسفانه
مننه ستاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په ښه کیفیت باندې را نغلې خو ولې موږ غالبا ستاسو په مطلب باندې پوښولو مېرمن حقپال غواړو چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي غواړم ستاسو نظر او پوښتم چې ستاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته څه وي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي او هم دلته د انسانانو فردی ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي.
ډېر ساده زه اول تاکید مفرید چې باید دوی هغه نور ډلو ته دوی خپل هغه سیاسي ډلو ته افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی دوی خپل دغه دینی زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولېږي دوی الازهر ته ولېږي دغه نور پانتونونو ته نړۍ ته ولېږي وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي د ښځو په اقلا د دوی قوانین چې شې دي د نور مواردو کې نو د سپی اوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې اگر چې دوی حکومت نه منم خو دوی باید لکه چې پاسبل ملمو ویل د مشروعیت د لپاره کار وکړي به له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي دوی به ډیر زر سقوط وکړي په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه او د بلې خوانه دغه سختګری چې دوی افغانانو باندې کړي په خصوص د موږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو له خوانه د مطبوعاتو له خوانه د خلکو له خوانه چې دوی خپل مستند کوي ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړی دي دوی دغه ټولو اسناد نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې ولا چې هغوی تاجک وي هزاره وي او پښتون وي هر څوک وي معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایی محکمه وایم یا جبر یا ظلم یا قتل یا دغه شیان شته نو
ستاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او واکمنۍ کې یعنی په دغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته هغه مدني غوښتنې نشي تر سره کېدای
یو طبیعي مسله ده اوس موږ وکړه چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړ شوی دی او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړ شوی دی او هغه د دوی انساني حقوق ده د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دې نه لري چې د دوی نه واخلي مثلا حق د تحصیل حق د کار دی د خزو مثلا د دوی وای چې به محرمه تاسو نشئ کولای چې 2 کیلومتر لره ولاړ شئ تاسو وګورئ افغانستان د سیوا ټولنه د شپنړی چې اختیار چې مثال نشته په دې چې
ټول هغه بیوا یا کونډې موږ په افغانستان کې لرو جګړه تیره شوې ده. هر کونډ ځان ته محرم د کوم څه نه کې وستاس ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې ښځې بې له محرمه حج ته تللی شي.
ډیر زیاته مننه. د زمونږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. له تاسو میرمن نظیفه حقپال د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصلې او د ښځو د حقونو فعالې او همداراز د دینی علم او د حقوقي چارو له شنون کې صلاح الدین سعیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د 25 دقیقې تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکي په خدای سپارم.